السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې مول دغه پیښو خبرو د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسي چارواکو خبري کړي طالبان د مسکو له غونډې څه تمه لري
دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او آسان ډیپلوماسي کولای شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي خو کا وخت دی کې د طالبان لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی د دغه نور هم لمنځه ولاړ شي
کابل کې افغان هندوان او سکان ادعا کوي چې شخصي ځمکه غصب شوی
په دې باندې اوس مسجد شروع کړی دی او اصل کې دا شخصي ځمکه د قبالې مسله شته دي
د کرکټ له نړیوال جام سره هممهاله خوست کې د ټلویزیونونو د خرڅلاو کاروبار تود شوی
کله چې نظام بدل شو موږ داسې فکر کړل چې کېدای شي موږ به هیڅ سکوت شو اوس موږ چې دا مشنر نه دي شوی دي نه پرا موږ هله من شوی چې ان شاء الله کاروبار مخ نه پخې دوه
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودوخه په اړه نوې څېړنه خبره کړې د ماخمنې خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم راپورونو ته ورسته راستنیږي خو اوس خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو اسمت څاروانی در اوروي
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دن په مسکو کې پر نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالۍ لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د سشکال د سخاروف جایزې ګټونکی اعلان شو د خبرنو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي لاوروف زیاته کړه ګڼې تروریستي ډلې غواړي چې له بې ثباتۍ څخه د ځان په ګټه کار واخلي خو د ټولو په سر کې اسلامي دولت او القاعده دي چې یو وار بیا یې سرونه راپورته کړي او د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې خونړۍ حمله کوي د تاس خبرې اژانس له راپور سره سم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو وخت رسیدو ته په اشاره وویل دا بدلون د ثبات راتګ نشي ګټل ګڼل کېدی ځکه چې لیوی خو په لند اټکلیدونکو وخت کې بل الټرناتیو یا متبادل نشته لبل خو حکومت د نړیوالو لوري پر رسمیت نه پیژندل شوی او همدارس د کابل نوی چارواکي له اقتصادي مالی ستونزو او بشري چیلنجونو سره مخامخ دي لبل خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوی اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤل حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه گاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي شاغلی حنفی پر نړیوال ټولنې ژغ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني د وویل نړۍ دی پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپل ستونزې د خبرو للارې حل کړي د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانکي شتمنۍ آزاد کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانې ځنګړې استازي زلمی خلیل زاد وای امریکایي پوځیان له افغانستان وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه خدا ورسته څپر کوي نه دی بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مختستري ننګون لري خلیل زاد دا ټویټ ورسته لدی کړی چې توماس ویسټ یې پر ځای د افغانستان لپاره ځنګړې استازي وټاکل شو د ځنګړې استازي لدندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی یو شمیر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د دې تر مشې لاندې د 2000 شلم کال د فبروري د 9 نیټې موافقه د طالبانو بیا واکمنۍ دوته لار هواره کړه د امریکا د خزانه وزارت وای پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والید ادمو د امریکا په سناجرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لار وموندل شي نو موریدا افغانستان 9.5 میلیارډ ډالر او کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنکړي چې طالبان د افغانانو د شتمنۍ ترلاسه کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه محل وشو چې یو چال لاسي بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې لعملې دوه طالب ساتونکو ټپيان شول.
د کابل د مزن سیمه کې د باغی وش لخوانه مجاهدینو ته لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده. دوه مجاهدین زخمیان دي، پلټنې روانې.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شونځي د څلور ورځې د کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شل اووره جام ګټون کې به سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور ویپانی ای ایس پی این کرک ان فوټو وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماته ورکولی شي چې دوی ښه بیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړی دوی سیالۍ د اکتوبر په 25مه او 29مه نیټو دي. د روسي د اپوزيشن مشر الکسي ناوالني د سشکل د سخاروف جایزه ګټونکو اعلان شو. لدې موضوع دو خبرو سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې اروپאי قانون جوړونکو نن د دې جایزې لپاره ناوالني غوړه کړ. یو شمیر افغان شزي او یو بولوویایي بندي سیاستوال هم د جایزې ته کاندیدان شوی وو. ټاکل شوې ده چې د دې جایزې ګټونکو د اکتوبر په شلمه رسمن اعلان شي. او په هند کې له سختو بارانونو او د سیل جاری کېدو وروسته لشته لشه څلور وشتنه د مزکی د شوې دوله کبل مړ شوې دي. د هند او تراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بیلا بیلو سیمو کې د مزکی د شوې دوله عملی او شمیر نور کسان جوړ شوې هم دي. د دې ایالت د ملکی چارو مشر پردیب جین فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې په مړو شوو کې د بی کورنۍ 15 غړي هم شامل دي.
ما خامنه خبری مجله اوری په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دغه خبرونه د سر راپورته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګی لاوروف چې د مسکو غونډې د پایل وینا یې کوله دا خبرداری هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت کې ونیمه بجه پیل شوې چې د روسي چارواکو او د غراز د طالبانو ورغلي پلاوی ورته سرګندونې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر محل دی و ګواخ احتمال شته. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان بعد د غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خغلی لاوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلي، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړۍ او بریدونو په هڅه کې دي او تر خوا یې غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګی لاوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. د مسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوی مشر عبدالسلام حنفي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپله هر ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه له امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم وکړه او ډاډ یې ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پېښ نه شي. خو تازه د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادمی او سشنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې له پیل وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوې دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په خکېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2011 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د اجماع غوښتنه کړې، خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
و موردل چې نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه او د روسي او طالبانو چارواکو ورته څرګندونه کړې دي. د مسکو غونډه څومره ګټوره وه او آیا طالبان وتوانېدل هغه اندېښنې پای ته ورسوي چې ګډونکوونکو هیوادونو لرل؟ دا او نورې مهمې پوښتنې مې همکار له لیکوال او خبریال سمی یوسفزی نه د یوې مرکې په پیل کې کړي او په پیل کې ترې پوښتلې چې د مسکو غونډې د ګډونوالو هیوادونو د اندېښنو د مطرح کېدو لپاره یو وخت فرصت او کنا طالبانو ته یو چانس.
کانفرنس غډون کوونکو هیوادونو او په عین حال کې طالبانو دواړو د دا کانفرنس د لارې خپل اندېښنې یا خپل غوښتنې نړیوالو سره او د دغه مسکو کانفرنس لا غډون کوونکو سره شریک کړلې، او دا زما په خیال لومړنۍ دا ډول کانفرنس ته چې طالبان او د نړۍ یو شمېر هیوادونه یو بل ته مخامخ کیږي او یو بل سره خبرې کوي، او زما په خیال دغه ډول کانفرنسونه زیات په دې باندې هغوی څاري یا هغوی ورباندې تمرکز کوي چې څرنګه پوه شي چې طالبانو د راتلونکي په اړه باندې د خپل حکومت ته د شناخت ورکولو په اړه باندې څه ذهنیت لري، او آیا دوی دې ته تیار دي چې نړیوال ټولنې هغه اندېښنې حل کړي.
اوس فکر کوي چې طالبانو له دې چانس سمه استفاده وکړه، په داسې حال کې چې زړی غوښتنې تکرار کړي، حکومت مو په رسمیت وپیژنې، پیسې مو راخلاصې کړي، موږ تاسو ته خطر نه پیښو. اما هغه چې تر ټولو لوی هیله د نړیوال ټولنې ده چې هغه د خوځو حقوق او خونځو ته دنجونو تک دي، هغه ته اصلا هیڅ اشاره ونه شو.
یقینا چې ملا سلام حنیفي کوشش وکړل چې خپل موقف په څرګند کې، یعنی طالبانو په موقف کې کوم نرمښت نه لیدل کېدل، بل طرف ته وګورو د میرمنو بيخي ذکر ونه شولو، حال دا چې نړیوال ټولنې یو مشکل له طالبانو سره د میرمنو حقوق دي، دا هم یو دا پیغام ورکوي چې هغه مسایلو باندې نړیوال ټولنه غواړي طالبانو نرمښت واوري یا د طالبانو نه پالیسیو کې تبديل او تغییر واوري، یغه باندې طالبان اصلا په غاصلي موضوع باندې خبرو ته نه راځي او خپل غوښتنې تکراروي او دا شرط هم سره لګوي چې کوم سره مو حکومت پر مسؤلیتور نه پیژندل شنو ممکن بیا خطرات رامنځته شي افغانستان نه یو نور مشکلات واوري. نو زما په خیال نړیوال ټولنې چې کوم برداشت وکړي طالبان به ورو ورو یو نرم دلیل درې زغره کړی او هغه څه ونه شو.
اوس یوسف زای صاحب سونځ چیرې ده؟ غلطه ډیپلوماسي یا پر ډیپلوماسي نه پوهیدل، او کیا دا فکر چې طالبان دا سي فکر لري چې لوی قوت دی او کولای شي هر څه وکړي؟
په خپل طالبانو مشکل دی کې دوی دا فکر کوي چې مونږ امریکای ته شکست ورکړی دا، او د امریکای شکست ورکول په دې معنی ده چې مونږ باید هر څه ترلاسه کړو. خپل دا دغه تصور کول چې امریکای ته شکست ورکړی دا یو ناکامه ډیپلوماسي ده، ترڅو پر چې طالبان دا غوښتي یو فکر راونوږي چې موږ امریکای ته شرکت ورکړی دا او دغه تمغه زموږ د پاره کافی ده. زما یره دا ده چې کله دغه څو راتلونکو میاشتو کې طالبان دغه ستري موقع نه استفاده ونه کړي او نړیوال ټولنې سره یو تفاهم ته ونه رسیږي، دا وخت طالبان په ډیر ارزان قیمت او اسانه ډیپلوماسي کولی شي چې ډیر څه د نړیوال ټولنې نه ترلاسه کړي، خو که وخت تیریږي او داسې حوادث رامنځته کیږي ممکن دغه د طالبانو لپاره چې اوس کوم چانس په لاس راغلی دی دغه نور هم لمنځه ولاړ شي.
راتلونکي کې دوه نورې مهمې غونډې لرو، د اکتوبر په 20مه په ایران کې او بیا په هندوستان کې هم ورته یو غونډه کیږي. معلومه نه ده چې طالبان پکې ګډون کوي یا دوی ته بلنه ورکول کیږي کنه، اما اړتیا څه ده چې د دغه ډول غونډو نه د افغانستان په ګټه استفاده وشي؟
نړیواله ټولنه په دې پوهیږي چې طالبان شل کاله په جنگ کې پاتې شوي دي، غواړي چې په ناڅاپي ډول ټولې دروازې طالبانو پسې ونه تړي او طالبان ته دا موقع ورکړي او ځینې هیوادونه دوی ته دغه مشکلات تشریح کړي چې تاسو کڼړیوالې ټولنې یو برخه جوړېدل غواړي، نو په ځینې سيزونو باندې به په ځینې مسایلو باندې به کمپرومایز کوي. اوس په خیال دغه غونډو کې ګډون په هغه وخت کې ګټور کېدای شي چې طالبان یو څه نرمخ وکړي. اوس په خیال نړیواله ټولنه په دې پوه شوې ده چې طالبان د افغانستان یو ستر حقیقت ده.
د سیاسي چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر وایي طالبان د ښځو چارو وزارت پر نوې تګلاره کار کوي. شیخ محمد محمود نن د کندهار د ښځو چارو ریاست د امر بالمعروف په نوم ونوماوه او ویې ویل چې د امر بالمعروف دنده به ټولنه کې د جرمونو او فساد سره مبارزه وي. تفصیل یې په دې راپور کې.
له پلازمینې کابل وروسته طالبانو د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد محمود په دې اړه جوړو سو مراسمو ته وویل چې مبارزه د اسلامي احکامو د تطبیق لپاره وه، خو داسې ګام نور نه اخلي چې د امر بالمعروف د اوامرو د تطبیق په نوم د یو چا عزت او حیثیت ته زیان ورسیږي. شیخ محمد وایي د کار ډول یې په تدریجي توګه د اسلامي احکامو عملي کول دي. د ده په وینا دا ځل د تیر په شان چاته د سزا او محکمې دنده نه لري، بلکې د خلکو د پوهولو کوشش کوي.
چې کله مونږ او تاسو منکرات او ازاله وکړو، چې کله منکرات ازاله شي اوم د خواصونه اوم د عوامونه، یوازې امر بالمعروف دي ته نه وایي چې مونږ د عام مسلمان اونی سو العیاذ بالله غږ غربو، نه، زمونږ مجاهدین اول باید منکرات او ازاله مونږ د مجاهدین ورونو نه به شروع کړو.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو مخالفت رد کړ او ویل چې طالبانو د ښځو چارو وزارت لمنځه نه دی وړی، بلکې د میرمنو د حقونو د دفاع لپاره د ښځو چارو وزارت او د نجونو د تعلیم پر نوې تګلاره کار روان دی.
اسلامي امارت نه د امور زنانو په نوم باندې چې کوم وزارت برای نام تشکیل شوی و، د اسلامی امارت دا نه غواړي چې هغه منحل کړي. اسلامی امارت دا غي د پاره یو چوکاټ ترتیبوي.
بلخوا د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه ټاکل سوی رئیس شیخ الحادث عبدالرحمن منیر وایي د ټولنې د ثبات لپاره به هر ګام له دینی عالمانو سره په ګډه پورته کوي.
کوشش به د دې کوو چې د کندهار ولایت د علماو څخه مشورې واخو او د هغو مشورې په نظر کې ونیسو او د هغو سره مجلسونه وکړو او د هغه سره ناس کی ولاړی وکړو او په یو علمي طریقه او په یو شرعي طریقه باندې دا پروسه پر مخ روانه کړو، په یو داسې طریقه چې د ولس او د ملت د هغه د خوشي او د خوشنودي او د خوشحالي سبب جوړ شي.
که څه هم د طالبانو د مخکنی حکومت پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فعالیت جبري وو، خو دا ځل طالب چارواکي وایي په ټولنه کې به د تیر خلاف د نرمۍ لارې د منکرات په وړاندې مبارزه کوي.
و موردل چې طالبانو په کابل کې د ښځو چارو وزارت وروسته نن په کندهار کې د ښځو چارو ریاست د امر بالمعروف پر ریاست باندې بدل کړ او نوې لوحه یې پرې پورته کړه. په همدې تړاو ملالۍ بشیر د کندهار لوی خزینه فعال مزدلفه کاکړ سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې په کندهار کې ولې د ښځو چارو ریاست مهم وو.
اول څه باید دا وایم چې د دې راتګ څخه مخکې هم موږ بحثونه درلودل، موږ دې نتیجې ته رسیدلي وو چې دې اصلا د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دې له دېګاه څخه ښځه څوک ده، څه باید وکړي، په کوم چوکاټ کې باید اوسي، دې اصلا دا مشخص کړی نه دی. اوس که چېرې راشي یاد ریاست لکه څنګه چې پوهېږي په افغانستان کې کندهار یو لاغ ولایت څخه دی چې نسبت مرکز پرته نسبت نورو ولایتو انجنونو شوزه ډېر حاصل کړی و، زیار اکشلی و مکتبونو فانسنو ته دی لاسرسی درلودل او ډېر زیار اکشلی او د ښځو دپاره کارونه ترسره کوله. هغه که په مختلفو چوکاټو کې په مختلفو برنامو کې مختلفو برخو کې، لیکن د دې راتګ سره سم کدي څه هم ویلی و چې موږ دګاو ډېر فرق کړی دی، موږ د پخوا سره کم نه یو، موږ د ښځو سره په وړاندې هغه شته ننګونه شته محدودیتونه چې دوی درلودل ول موږ هغه نه وزه کوو، موږ تغییر کړی. لیکن د دې څخه معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په هماغه فکر کې دي چې ښځو صرف د کور دپاره ده، ښځو صرف باید په کور کې واوسي او نشي کولای چې په نور موضوعاتو کې لاسرسی ولري. اوس مثلا که د ښځو ریاست واوسي، د هغه ځای څخه د ښځو مشکلات حل کېدل، د ښځو سره مرستې کېدل، د هغه ځای څخه د ښځو آواز اوچت کړي. اوس په دا یاد ریاست د دې ښځو مشکلات په کم چوکاټ کې دي حلوي. اصلا د دې څخه موږ مشخص کولای نو چې د دې هدف څه دي. مثلا په مرکز کې دا کار ترسره کړي، ښځو مذاکرات وکړل، ښځو راوتل سړکو ته، ښځو خپل آواز چرته، لیکن هیڅ نتیجه یې ونه کړله. اوس چې کندهار ته ځو، کندهار یو له هغو ولایت څخه دی چې هغوی ډېر سنتي بخشو ته ډېر موضوعات ته ډېر اهمیت ورکړي. مثلا دا غځای شوز شاید د دې ځای پر کومونیس کولای تر ډیره پر خپل مذاکرات وکړي د باندې راوځي خپل आवाज چې ځکه چې هلته شته محدودیتونه د دې په وړاندې اول له کورنۍ څخه پیل کیږي. د کورنۍ څخه هم و خو بیا هم دې هڅه کړې وه جامع ته راغلي وه او کار یې کوي، لیکن اوس چې د دې په وړاندې دا حکومت کې دونج محدودیتونه وضع کیږي چې حتی د ښځو ریاست د منځ نوم یې ورته تبدیل کیږي، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی ته شاید نور تر ډېره پورې ونډه ورنه کول شي، ځکه چې موږ په سیاسي بحثونو کې هم د دې کوم اشخاص چې سیاسي بحثونو ته راځي هغوی هم د ښځو دپاره څه خاص څه ویل نه لري، صرف هغه موضوعات چې ډېر د اهمیت وړ نه دي چې باید د نامحرم سره رابوزي، یا هم ډېر کوچني کوچني موضوعات ته اشاره کوي. نو هغه موضوعات چې غاښ هغه موضوعات چې باید را پسې د هغوی لپاره دي تعریف نه لري، نو زما په اند د دې کار په کولو سره دوی واقعا دا ثابتوي چې دوی اوس هم هماغه طالبان دي او دوی اوس هم د ښځو په وړاندې هېڅ مشخصه تعریف نه لري او دوی د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ازادي ته حاضر نه دي. دوی هڅه دا نه شي ویلی چې د ښځو سړیانو حق حقوق سره برابر دي، لکه څنګه چې پوهېږي موږ په دې 100 کلونو کې د شلو کلونو را په دې خوا ښځو په مختلفو برخو کې ازادي درلودل، په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې درلودلې، لیکن دوی په یو واج سره راځي او د ښځو د ټولې لاسته راوړنو مخنیوی کوي او دا ټولې لاسته راوړنې سره راخل کیږي. نو نه پوهېږم چې د دې سبب د دوی مشخص هدف څه وي.
ستاسو په نظر طالبانو ولې د ښځو چارو ریاست واخیست او د امر بالمعروف په نوم باندې ونوموه؟
چې اوس ښځو د ټولنې د جامع نمایي برخه تشکیلوي، خو که موږ راځو چې د دې د ګا څخه اوس نه اوس دې راستراغل د اوس څخه نه، که موږ د 100 کلونو وړاندې څه هم وګورو تر ډېره فکر کوم د دې اساسي ستونزه همدا شي. زه ودې فکر کوي چې دا شته ستونزې او مشکلات چې هم په ټولنه کې څه د همدې ښځو له امله دي او دې تر ډېره پورې په همدې موضوع باندې فوکس کوي، ځکه دې نور ریاستونو دې نور ته تغیرات نه سي راوستلی، پر نورو باندې محدودیتونه نه سي جوړولی. دې تر ډېره پورې هڅه کوي چې ښځې په چپ پاتې شي او ښځې ونه سوای کولی چې راووځي، او ښځې هغه چوکاټ چې دوی د ښځو دپاره تعریف کړي دي چې مثلا تر ډېره پورې ښځه باید په کور کې اوسي، کرته دوی داسې مشخصا نه جوویلي، لیکن د دې د کارو څخه همدا معلومیږي چې دوی نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې کار وکړي او هغوی خپل دورونو تر څنګ د ټولنې په پرمختګ کې هم ونډه واخلي.
د ښځو چارو فعاله مزدلفه کاکړ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پرون د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د انتحاري حمله کوونکو یا د دوی پټکو د شهادي بریت کوونکو له کورنۍ سره وکتل او هغوی ته د امتیازونو د اعلان خبره وکړه. د کاري په ټولنیزو رسنیو کې خبرګون پاره ولې تفصيل په دې راپور کې
د طالبانو لوري د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې د سلګونه انتحاري حمله کوونکو چې دوی استشهادیان بولي له کورنۍ سره د امتیازاتو ژمنه. هغه هوټل چې په 1496 مریض کال کې د دوی وسلوالو پرې برید وکړ. په دې حمله کې د 14 بهرانيانو په ګډون 22 تنه وژل شول او 12 نور ټپيان شول او طالبانو یې مسولیت ومانه. دوه ورځې وړاندې یاد نیمه دولتي هوټل ته د طالبانو د کورنۍ او چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په بلنه د دغه ډول حمله کوونکو کورنۍ دعوت شوی وي. سراج الدین حقانی انتحاري حمله کوونکي استشهادیان او شهیدان وبلل او له کورنۍ سره یې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې ژمنه وکړه، خو په ټولنیزو رسنیو کې دا ناسته له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د اطلاعات روز ورځپاڼې مسول زکی دریابي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د هغوی پاړه چې د کورنۍ یو یا څو غړي په انتحاري حملو کې وژل شوی دي، مایوب شوی، یتیمان شوی، کونډي شوی، هم باید فکر وکړو. نن شپه دا جشن د امتیازاتو ژمنې او پر رسنیو کې د دغه څیرو لیدلو وروسته به د قربانیانو د کورنۍ احساسات سول قهریدلی، نهیلی، بیوسه او که د عدالت غوښتونکي. د فیسبوک یو بل افغان کارکونکي آریان ارون لیکلی دا څومره دردونکې ده چې په انتحاري حملو کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږي پر ځای د انتحاري حمله کوونکو لاملینو سره خواخوږي خودل کیږي. دوی د دې لپاره رايوځي کړی چې ورته وایي وویاړي چې اولادونو مو د ځمکې په سر زرګونه انسانان ووژل او سلګونه زره کورنۍ بي برخلیک کړي. په ورستۍ 2 کلونو کې سلګونه ملکیان د طالبانو په انتحاري حملو کې چې دوی فدایي یا هم استشهادي بریدونه بولي ووژل شول. داسې زیاتې کورنۍ هم شته چې د دغه ډول حملو لامل به سرپرست شوي. محمد ابراهیم احراری د خپل ورور چې په 1983 لمریز کال کې د طالبانو په یو انتحاري حمله کې په هرات کې وژل شو کیسه کوي. ورور یې خواجه عیسی نومید چې درې اولادونه ترې پاتې شول، مشر یې شپکلن او کشر یې د هغه له مرګه دوه میاشتې وروسته وزیږید. محمد ابراهیم ته د انتحار کوونکو له کورنیو سره د طالبانو له لوري د امتیازاتو له ژمنې وروسته د ورور د مرګ غم بیا راتازه شوی دی.
هزاران جوان، هزاران خانوادر اینا به خاک خون کشیدن، از کودک، جوان، پیر.
دوی زرګونه ځوانان او میرمنې او ماشومان شهیدان کړل، کورنۍ یې بې سرپرسته کړې. خو نن ګورو چې د انتحاري حمله کوونکو له کورنۍ سره د عمل نمانځل کېږي او دوی ته د شهیدانو او استشهادیانو نوم ورکول کېږي. له بده مرغه دا له دین او انسانیت لرې عمل دی او هیڅ وجدان به دا ونه مني چې انتحار په اسلام کې ځای لري.
در شریعت اسلام جا داشته باشه.
په ورسته یو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې د دغه ډول خونړۍ او حمله لامل زیات شمیر ملکیانو ته مرګوبله رسیدل چې د یادو ډیرو هغه مسولیت طالبانو منلی وو. د یادولو وړ ده چې د طالبانو په مشرۍ د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د اف بی آی د بندیزونو په تور لیست کې دی او په سر یې $1,000,000 جایزه هم کې ښودل شوې ده. نو ښایي همدا لامل وي چې نوموړی له رسنیو سره له مرکو او په غونډو کې له تصویر اخیستو ډډه کوي.
په همدې پلازمینه کابل کې پاتې کیږو. دغلته افغان، هندوان او سکان وایي چې شخصي ځمکې غصب شوې دي.
په کابل کې یو شمیر افغان، هندو او سکھ لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لوري غصب شوې او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو له لوري رسنیو ته پیواستول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه زموږ تقریبا لس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولاره کې موقعیت لري او موږ شرعي قبالې هم په لاس لرو، د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوې او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ سي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف سي، یعنی بخشش سي. د سک لګکیو یو استاذی نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه یې شپږ بیا جوړه ده، یو وخت ځمکه یې څلور سلور جوړه ځمکه ده. دا دواړه ځمکه یو ځای وي په چارایي محبس کې. دا بیا د شاروالۍ لخوا نه په بلند منزلو ساحه پاتې ده، نور نمرات توزیع شوي دي. مساجد د هر بلاک ځانته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوونه سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه و دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده، قبالې مسله شته دي.
دوی له مسولینو غواړي چې غصب شوي ځمکه د بیرته ور وګرځوي. د کابل ښاروالۍ د رسنیو برخې مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې، خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لګکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیې او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې خو چای غک نه دی اوریدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوي چې غصب شویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته د حقدارو او اصلي خاوندانو ته وسپاري.
نو ټولو کوم کمیسیونونه کوم اړوند ادارې چې د هغو ته دنده سپارل شوي چې هغه ټول هغه غصب شوي ملکیتونه تثبیت کړي، انشاءالله هغه په خپل وخت او زمان باندې بېرته خپلو اصلي مالکینو ته سپارل کېږي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې افغان، هندوانو او سکانو مخکې هم په ځلونو د دوی د غصب شویو ځمکو په اړه غږونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمیر افغان، سکان او هندو لګه کې په افغانستان کې میشت او له تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د دوی د امنیت د نه خوندیتوب او د حقونو د نه ورکولو له امله په زرګونه کورنۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوالې سوي دي.
د هندوانو د ستونزو په اړه مو دا راپور واورید. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه نوې څېړنه خپره کړې ده. په دې اړه راپور زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. او دغه راز په خوست کې د کرکټ نړیوال جام لوبې سره هممهاله د ټلویزیونونو بازار تود شوی دی. دا راپور د وخت د کمیل عمله درته نشو خپرولی. دغه خبری مجله همدلته پای ته ورسېدله. په کابل کې د مخام شپږنیمې بجې شوې. په بله خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.